دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وای چې د تیر یونیم کال په دوران کې له 3000 نه زیات خزه د روغتیا د سکتور په بیلابیلو برخو کې په کار ګمارلې دي. دغه وزارت ویان شرافت زمان امرخیل پرون د پنځشنبه په ورځ د ساور په 14مه رسنیو ته په خپل یو لیګلی پیغام کې ویلي چې په 2000 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 2000 قابلیت موجوده وي. چردې جملې نه 2000 په دولتي روغتونونو او روغتیاي مرکزونو کې او شاوخوا 5000 نورې په خصوصي روغتیاي مرکزونو کې کار کوي. د هغه د زده کړې او استخدام په برخه کې لازم پاملرنه نه وشوي. دا واشنگتن دی. د پاکستان پوز پرون د پنځشنبه په ورځ د غیب سوار لسمه ویل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز او وسلوالو جنگیالو ترمنځ په نخته کې لکه لږ شپږ تنه پاکستانی پوځیان وژل شوی دي. د پوز په وی مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوی چې په نخته کې درې تنه وسلوال هم وژل شوی. د پرونی برید مسولیت لا تر دې دمه کوم وسلوال سازمان په غاړه نه دی اخیستی. اور دین مخه د پاکستان د طالبانو تحریک د دې ډول مخکنی او بریدونو مسؤلیت په غاړه اخستیو. دا وروسته برید په داسې حال کې شوی چې د پاکستان پوز اسلام پالو جنگیالو په خلاف د پراخه پوځي عملیاتو لپاره آمادګی نیسي. تحریک طالبان پاکستان د 2018 میلادي کال په نومبر کې د افغانستان د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب پاکستان د پوز سره لړمحاله اوربند اعلان کړ چې بیا وروسته لغوه کړ. لبل خوا د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې پولیس واج پرون د پنځشنبه پر ورځ د غوی په 14مه د پاراچینار په قبایلی سیمه کې چې د اوسیدونکو اکثریت شیعه ګاندی په یو خونځي باندې په برید کې لک تر لگا 15 تنه خون کې او د خونځي 2 تنه ساتونکو وژل شوی دي. د پاکستان د جیو تلویزیون د ریپورت لمخې دغه حمله په پاراچینار کې په یو حمله کې د یو سنی خون کې د وژلو په تعقیب شوی. نوموړی په خپل موټر کې د ټوپکوالا او پټاز کې وژل شو. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له امریکا غاګ واشنگتن ناوړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرون د پنځشنبه په ورځ نوی ډلی ته په خپل لومړي سفر باندې د رسېدو وروسته ویل خوښیم چې هند ته رالم. توقع ده چې نوموړی به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د فرست پوسټ آنلاین شبکې د یوې مقاله په حواله چې د تورن جنرال کاکړ په قلم باندې لیکل شوی د دوو مشهور پاکستانی ژورنالیستانو حمید میر او نسیم زهرا د یوې تلویزیونی مرکې په استناد لیکلي دي چې د پاکستان د پاوز پوخانی لوی درسیز جاوید قمر باجوا د دوو ژورنالیستانو سره د یو غیر رسمي ملاقات په وخت اعتراف کړو چې پاکستان له هند سره جنگ نشي کولای. چې د جنرال باجوا په وینا د پاکستان پوز د هند مد مقابل نه دی. د دې مقالې لمخې جنرال باجوا د جنگ په ځای له هند سره د اړیکو د دادی کولو وړاندیز وکړ. زمونږ غږ له واشنگتن نوري. د روسیې حکومت په متحده ایالاتو تور لګولې چې د کرملین په ودانې باندې د چهارشنبه په ماښام د دوو بی پیلوټر ډرون الوتکو په برید کې لاس لري خو سپینې ماڼۍ دغه تور رد کړی دی. د ملي امنیت شورا وایان جان کربی روسیا په دروغ ویلو تورن کړله. روسیې دا کړی چې د کرملین په ودانۍ د ډرونونو برید د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د وژلو لپاره د اوکراین د جمهور رئیس د پلان برخه وه، خو د اوکراین لوړ پوړو چارواکو د کرملین دغه تورونه رد کړي دي. له بلې خوا د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکی د روسیې د ملي امنیت د شورا د سرمنشي د مرستیال دیمیټری میډیډوف د هغه ګواښ په ځواب کې چې د مې په درېمې کړیو او ویلو چې د یوکران د شخړې د حل لار زده چې زیلنسکی او ملګری باید وژل شي او لمنځه ولاړ شي. پرون د پنځشنبه په ورځ د هاګ نړیوالې جنایي محکمې نه د لیدنې په وخت ویل چې زما په وژلو باندې ستونزه او مشکل نه حل کیږي، باید چې دیمیتریف په یوکران کې جنگ د ختمولو غږ وکړي. د روسیې د پوځ اسکندر ساخت د اوږده واټن یو توغنده چې په دویم نړیوال جنگ کې په نازی آلمان باندې د روسیې د برید راتلونکي کلیزي د لمانځلو په مناسبت مسکو ته انتقال کېدو د سینټ پیټرسبرګ د ښار سره نږدې د یو پلو د پنجې سره ټکر شو. د رويټرز خبري اژانس له بيجنګ نه ريپورت ورکړی چې چین پروند پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د جنوبي چین په سمندرګي کې به د بهرنۍ هوادونو لخوا څو اړخیزو د تړونونو لاره د هر ډول مداخله په کلکه مخالفت وکړي. د اي پي اژانس د ريپورت لمخه د مکسیکو جمهور رئیس انډري مانوئل لوپز اوبرادور پروند پنځشنبه په ورځ شکایت وکړ چې د متحده ایالاتو حکومت د نوموړي په وینا مخالفو سیاسي سازمانونو ته پیسې ورکړي. د مکسیکو جمهور رئیس دا شکایت په هغه لیک کې کړی دی چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن ته استولې. او د اي پي اژانس د یو بل ریپورت لمخې د نیوی زیلاند پخوانی صدر اعظم جسندا اردرن چې تیر کال د سلطې لامل له قدرت نه د ګوښه کېدو اعلان وکړ غواړي چې په موقتی ډول د امریکا د هارواډ په پوهنتون کې سکال شامل شي. په پام کې لري چې هم څه زده کړي او هم خپلې تجربې د پوهنتون له شاګردانو سره شریکې کړي. جسندا اردرن 2018 میلادي کال کې په 10 کلنۍ کې قدرت ته ورسېده. دوه دورې د غوڅ اکثریت په ګټلو سره د نیوی زیلاند د صدر اعظم په توګه دنده سرته ورسوله. د خبرونو پای
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د مرستو رسونې بهیر ته د شزینه کارکونکو په ستنېدلو باندې د ټینګار پترت کې وایي چې دا اداره د دغه هیواد څخه د وټلو نیت نه لري. د خوړو نړیوالې ادارې په افغانستان کې د پاتې کېدو خبر په داسې حال کې کړي چې ملګرو ملتونو په روانه اونۍ کې په قطر کې د افغانستان په اړه په یو کانفرنس کې افغانانو سره د مرستو د دوام ژمنه بیا تکرار کړې ده. نور تفصيل زموږ د خبريال اکرام شنواری په رپورت کې واوري.
د خوړو نړیواله اداره WEP وایي چې په تیرو شپږ لسیزو کې افغانانو ته د خوړو مرستې برابرې کړي او لا هم غواړي چې خپل مرستو ته ورسره دوام ورکړي. د خوړو د نړیواله ادارې وایان وحید الله امانی رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د ملګرو ملتونو دا اداره له افغانستان څخه د وتلو نیت نه لري.
موږ له افغانستان څخه د وتلو هیڅ اراده نه لرو. د WEP تمرکز په افغانستان کې پر پاتې کېدو او ارمنو خلکو ته د مرستو پر رسولو ده. چیرته چې لوګه لا هم د 15 میلیونو څخه زیات خلکو ژوند کوي. دا هیوا څخه وتل په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو په ژوند کوونکي حالت کې د اچولو په معنا دی.
د طالبانو د حکومت لخوا د اپریل له تیرې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د افغان میرمنو په کار باندې د بندیز وروسته د ملګرو ملتونو د انکشاف نړیوالې ادارې مدیر اچیم اشتاینر خبرداری ورکړ چې چیرې طالبان د ملګرو ملتونو په ادارو کې د افغان میرمنو په کار لګیدلي محدودیتونه لري نه کړي نو دا اداره به چمتو وي چې له افغانستان څخه د وتلو زړه ماتوونکي پرېکړه وکړي. دوشنبه او سه‌شنبه پورازو د قطر په پایتخت دوحه کې د ملګری ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتریش په بلنه افغانستان د پاره د شلو هیوادو ځانګړی استادو د طالبانو دغه بندیز ترڅنګ دغه هیواد پر روان وضعیت خبري وکړي. د دې غونډې په پای کې د ملګری ملتونو عمومي منشي خبريالان ته ویل چې په افغانستان کې د نړیوالې ادارو په خزینه کارکونکو باندې د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه د منلو نه دي. WEP وایي هم د مرستو رسولو په چارو کې د خزینه کارکونکو ونډه ډیره مهمه وګڼله او ویل چې د اداره په دې باندې ټینګ باور لري چې خزو ته خزي په خډه ول بشري برسي برابرول شي. خاغلی امانی ویل چې د برسي رسولو بهیر ته د خزینه کارکونکو سنولي لوبيتوب دي او د دې هدف لپاره په ټولو کچو خبري تعقیب کی. خاغلی امانی ویل چې د ملګری ملتونو د اداره اوس مهال د خپل پروژو د تمویل لپاره د پیسو د کمبود سره هم مخ ده.
ورته مخه د WEP د خلونو نړیوال پروګرام مجبور و چې په ټول هیواد کې د هغو خلکو شمیر راکم کړي چې په بیړني حالت کې زموږ د خوراکي توکو د مرستو برخه یوازنی دلیل یې د بودیجې کمښت دی. پر اتلونکو شپږو میاشتو کې WEP په افغانستان کې نږدې 900 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري تر څو هغه کسانو ته چې د شدید لوږې سره مخامخ دي خوراکي توکو مرستې ورسوي. په ځانګړي ډول کونډو میرمنو، هغه کورنۍ چې مشرې د میرمنو پر غاړه او هغه کورنۍ بې وزله کورنۍ چې تر ټولو کم عاید لري.
د خوړو نړیواله اداره وایي چې د بودیجې د تبدیل په برخه کې د ستونزو له امله له وړاندې په افغانستان کې مرستو تاړو کسان سره خپل مرستي کمی کړي. د ملګرو ملتونو د انکشافي ادارې یو ان ډی پی د 2022 میلادي کال د ویار زغون یل مخې چې تازه خبره شوې په افغانستان کې سلور دیش بیرون افغانان د لوګي د کرخې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د انکشافي ادارې دا تازه شپږ دی د 2020 کال پرتله د لوګي د کرخې لاندې د اوسیدونکو افغانانو په شمېر کې 15 میلیونه زیاتوالی اخی. د اقتصاد یو استاد ایثار زئی په دې باور دی چې په تیرو شل کلونو کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوالې ادارې او نورو ادارو په ګډون د برسېنا سولو ادارو د افغانستان په اقتصادي وضعیت او بشري داوري په مهارولو کې مثبت اغیزه لرله. خغلی رضایی امریکا غږ ته ویل چې چیرې د برسېنا سولو نړیواله ادارې د افغانستان څخه ووزي نو دغه هیواد اقتصادي او ټولنیز وضعیت په روان وضعیت څخه څو ځلې خراب شي.
اگر اینها هم افغانستان را ترک کنند، ما مطمئنم که افغانستان وارد یک بحران عمیق‌تر خواهد شد و این بحران هزینه انسانی خواهد داشت.
د ملګری ملتونو عمومي منشي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړ شوی کانفرنس په پای کې ویل چې ملګری ملتونو ادارې دغه هیواد سره د مرستې د ټولولو په برخه کې د ستونزو سره مخ شوي دي. ښاغلی ګوتریش ویل چې د افغانستان اوسنی وضعیت په نړۍ کې لوی بشري بحران دی. دغه هیواد 90% د پوس په لوګه کې ژوند کوي او د ټول نفوس دویمه برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. شپږ میلیونه ماشومان، نارینه او ښځې قحطۍ ته نږدې شوي او له دغه هیواد سره نړیوالې مرستې هم مخ په کمېدو دي.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د مخام پر پینځو بجو او د شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
د امریکا جغ آشنا رادیو ده. په 2023 کال کې د طالبانو تر واکمنېدو مخکې رازیه جعفری د هرات په ولایتي روغتون کې ادارې کارمند وه. د درویش کلنۍ څخه له کاره محرومه سوه چې طالبانو د ښځو او نجونو د کار او تعلیم کولو حق واخیست. خورازی او نورو هغه کسانو چې د تعلیم او کار مناسب و اوس یې قالین او بدل طبقه کړی ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
رازی او د هغه په سیر ډیر نورو کسانو چې په خوانی محصلین او کارمندان هم پکې شامل دي اوس یې د نفقې د منډرو د پاره د غالي او بدل پیل کړی دي. په ټولنیزو مجلسونو کې ګډون کوي او یو مرام لري.
ای صنعت قالین بافی در جهان سابقه درخشانی داره و تا که میتونن ما حمایت کنن، خصوصا این شرکتی که ما اینجا مثلا قالین دادن و پابرجا است، ما میتونیم ما اینجا شغل برای خانم‌ها ایجاد کنیم تا از این که در خانه احساس افسردگی کنن بهتر است که کار کنن.
طالبان د 2023 کال د اگست په میاشت کې واکته ورسیدل او په نویمه لسیزه کې د خپل لومړی دورې پسې دا ځل هم په تدریجي ډول د شریعت د تطبیق قانون نجونې خونځي ته د تللو منع کړي او خزي له کار کولو چې دې عمل په کورنیو اقتصادي فشار زیات.
قبلا کارګر بودیم دیگه، کارګر دولتي بودیم دیگه، ما رفتیم سر وظیفه داشتیم دیگه، یک حقوق کم بهش میگرفتیم برای بچه های خمی آوردیم دیگه مصرف میکردیم. بعد از اینکه طالبان آمد دیگه کاربار از مردم گرفتن، هیچی دیگه نصیب از ما نشد بجز کارگری و قالین بافی و بدبختی دیگه.
غالی عبدل د پیړی رئیس د افغانستان تو فرهنگ پیژندنه کې مهم نقش لري.
صنعت قالین سرمایه‌گذاری بزرگ کردیم، خلاصه مشکلات داره د غالی فعلا دلیزای هوایی بسته، خلاصه فروشات بسیار کمه، مشتری ها سابقا که می آمد از بیرون می آمد، از خارج می آمد، از مکشور هم سای می آمد، آلک بسیار کم شده.
پا افغانستان که عبدالشو و غالیو پا 2008، 2012 او 2014 کلونو که در جرمنی پا نریوال نندرتون که جایزی و گتلی، مگر افغانستان تا در نریوالو سیلانیانو کموالی او پا تگراتک بندی محدودیتونو د دغه لاسي صنعت بازار سور کړی دی او مادي ارزښت د پخوا په پرتله ډیر کم شوی دی. زیبا خادم، امریکا غږ.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلا بیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږو نه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
دا هم د دې خبرونه مرکه. د اروپای پارلمان غړی هینا نیومن وایي اروپای ټولنه د طالبانو په رسمیت پیژندو په اړه حتی فکر هم نه کوي. میرمن نیومن چې تازه افغانستان ته تللې وه د امریکا ژغ سره په مرکه کې ویلي چې نړیواله ټولنه د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو او د نجونو د زده کړو په اړه مجبوره ده چې د طالبانو سره خبرې وکړي، او دا هیڅکله د طالبانو په رسمیت پیژندو په معنا نه ده او هیچا تر اوسه په دې اړه جدي بحث نه دی کړی. میرمن نیومن وایي یو شمیر ژورنالیستانو ورته ویلي و چې طالبانو پرې سخت محدودیت لګولی او د طالبانو د استخباراتو ریاست د ژورنالیستانو زورولو، زندانی کولو، شکنجه کولو او تریتم کولو کې لاس لري. که څه هم طالبانو په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، خو تل یې دا تورونه رد کړي دي.
How did you find media on female
افغانستان کې مورستنې او خزینه کارکون کې څنګه ومندي؟
There are still a number of women
لاوس هم یو شمیر مېرمنې په رسنیو کې د محدودیتونو سره سره په سخت وضعیت کې کار او مبارزه کوي. دا د حیرانتیا وړ ده چې سره له دې ټول ستونزو دوی څنګه مسلکي دنده پر مخ وړي. خو دا هم یو حقیقت دی چې د ښځینه ژورنالستانو شمیر چې مخکې 2300 راټیټ شوی دی، په رسنیو کې د ښځینه ژورنالستانو او کارکونکو شمیر چې مخکې 2300 اوس 1500 ته راټیټ شوی دی. په دې 1500 کې هم یوازې نیمایی کولی شي له دې دندو څخه د اړتیا سره سم تنخوا ترلاسه کړي.
طالبان دا نه مني چې په افغانستان کې پر رسنیو کې محدودیت لګولې او وایي چې د اسلامي شریعت له مخې خلکو ته حقونه ورکوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
زه درته دا ویلی شم چې ژورنالستان موږ ته ویلي چې په واضح توګه محدودیت وضع شوی دی چې څه خپاره کړي. اول هغوی ویل چې په پروګرامونو کې موسیقي باید نه وي، بیا یې ویل چې تفریحي پروګرامونه دې نه وي، بیا یې ویل چې میرمنې اجازه لري چې یوازې میرمنو سره مرکه وکړي. نو تاسو ګورئ چې دوی په واضح توګه دا تنظیم کړی چې څه په رسنیو کې خپاره شي او څه خپاره نه شي. او کله چې پر طالبانو انتقادي راپور خپور شي، د استخباراتو ریاست یې ژورنالستان غواړي. دا ژورنالیست ډارول کیږي او زورول کیږي او یو شمېر لا په زندان کې دي. د بیلګې په توګه په دې وروستیو کې یو مستند فلم چې په بهر کې د یوې رسنۍ لخوا خپور شوی و، د هغو ژورنالستانو لخوا یې فلم اخیستل شوی و چې دننه په افغانستان کې وو. ټول نه ژورنالستان د استخباراتو ریاست لخوا غوښتل شوي چې 15 تنه تر نن ورځې پورې په زندان کې دي. نو د آزادو رسنیو د سرغړونو لپاره هیڅ قانون نشته. څه چې موږ دا دی چې په ځانګړې توګه د طالبانو د استخباراتو ریاست او د امر بالمعروف وزارت خپل زور چلوي، زورول، زندانی کول، شکنجه کول او د ژورنالیستانو تریتم کول روان دي.
د ملګرو ملتونو لخوا په دوحه کې غونډه جوړه شوه، که څه هم د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویل چې دا غونډه د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره نه وه. فکر کوي اروپایي اتحادیه او نړیوال ټولنه به طالبان په رسمیت وپیژني؟
اروپایی اتحادیه د طالبانو په رسمیت پیژندلو په اړه حتی فکر هم نه کوي. د دوحې په غونډه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش هم په روښانه توګه وویل چې د رسمیت پیژندو مسله اوس د خبرو په میز نه ده پراته. زه فکر کوم چې په رسمیت د پیژندنو مسله هیڅکله مطرح نه وه. دا د ملګرو ملتونو د یوې جوړې غړي لخوا په ناسنجول شوې توګه مطرح شوی چې نه باید ویل شوی وای، خو هیچا په جدي توګه په رسمیت د پیژندلو په اړه بحث کړای نه دی. دا هغه څه سره چې موږ په افغانستان کې باید معامله وکړو دا یو حقیقت دی چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي. موږ د نړیوال ټولنې په توګه که غواړو چې افغانستان ته بشري مرستې ورسوو، که غواړو چې واضح پیغام ولیږو چې نجونې باید ښوونځیو ته ولاړ شي، نو موږ اړ یو چې د طالبانو سره خبرې وکړو، د هغوی سره په تعامل کې واوسو، خو دا د هغوی په رسمیت پیژندلو معنا نه لري. یوه موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خپرونه د ونی دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خپرونې کتل هر شنبه د ماښام په شپږ نیمې بجې د یاسر د سپوږمکۍ په 4:09 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. کنداری یا خامکه غاړي چې د ډیرو خلکو خوښي دي په پېښور کې هم د افغان ګلدوزانو لوري تیاریږي چې له یوې خوا د دوی اقتصاد ورسره جوړ دی او له بلې خوا پاکستانانو ته د هنر د افغانانو لخوا ورپېژندل کیږي. په پېښور کې د امریکا ژغ خبريالې مسکا ساپي له دوو ګلدوزانو سره خبرې کړي او دا راپورټ یې جوړ کړی دی.
افغانی خامکی غاړي د خکلا او زلا څخه ډکې دي چې د لیدونکو پام ځان ته راړوي. د پېښور د بډ بازار په خلیل مارکیټ کې د همدی خامکی غاړو ګڼ دکانونه دي چې افغانان یې پر مخ بیایي او تر ډیره ماشینی غاړي پکې جوړیږي او پلورل کیږي. خو د لاسي ګران بیا غاړو صنعت تر اوسه نه دی ورته را رسیدلی. امین الحق قریشی چې یو له دغو خامګنډونکو څخه دی د افغانستان د لغمان ولایت سره اړه لري. هغه د څه باندې دریو لسیزو را په دې خوا پاکستان کې ژوند او د وړکوالي راهیسه ګلدوزی کوي. نوموړي ډول ډول خامکونه په ماشین جوړوي چې هر یو ځان ته جلا نوم او بیه لري.
زما کاروبار چې کوم د خورې د ګلدوزی کار ده او په دې کې موږ سر دوه نو تارونه کارو چې یو خام تار دی یو پوخ کار ده. کم چې مېدا کارونه دي د غاړې کارونه دي دا موږ په خام تار باندې ګنو شه دې سره دا جلا ور کوي او کم چې دا زنانه دي ګلونه کارونه دي دا بیا په غټ تار باندې ګنډو بس دې او ته مېدا دوی وي او ته چارخانه وي او ته ګولې مارټو وي بس دا نمونه دي. یو وخت یو دانه غاړه موږ په 350 جوړوله هغه دې 350 غاړه اوس موږ 5000 جوړو دا داسې کوم کار نه ده چې دا د مجبوریت کار ده یمنګ په کې پروردګار رزق روان کړی ده او د خلکو د شوق مسله ده.
دغه خامکی غاړي چې د کنداري دوزی په نوم هم یادې کی د دې ځای د خلکو د خوخي وړ هم ګرځېدلی.
پاکستانی موسپری کار باندې ورته د پدا شوق پیدا شوې ده. حتی دغه غاړي جوړې ده په ټي خو بيخي عام طور سره دیم جوړې او حتی دغه خلنه سینا پر کنداري دوزی چې کوم دي دې تم دا شوق پیدا شوې بس اند سوات نه خلک راځي د کابل نه خلک راځي موږ د غاړي ورته جوړو.
ګلدوزی چې څنګه تاسو ته معلومه ده کې مختلف قسم ډیزاینونه وي د کې بازې تامنګ دلته په افغاني جبا کې سنپور وایو چې دا ډیر زیات ډیماند ده. اکثرا بادا بهر د ملک نه زی په غټ نور ملکونو کې اکثرا په دې ودونو کې یا نور څه خاص سلیبریشن کې داخل استعمالي.
د افغانانو د همدې هنر له برکته یو شمیر پاکستانیان هم په ورته کار بوخت دي چې له دې لارې خپل نفقه ترلاسه کوي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره منطق خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 او 1 کلو هرتز منځنوي څپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 څپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پا لندو چاپو 2015.0 میگا هرتز
د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو صفو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه په لنډو صفو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شي.
نو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا په هغه شبکه باندې پراخه بندیزونه لګولې دي چې له دغه بندیزونه ځان بچوي. دغه شبکه د حزب الله د تمویل کوونکي ناظم سعید احمد د ګټې لپاره کار کوي. د خپل تروریزم ضد بندیزونو د صلاحیت له مخې په احمد په خپل د 2019 کال په اخر کې امریکا بندیزونه لګولې وو. د دې لپاره دغه بندیزونه لګول شو چې د حزب الله لپاره مادي ملاتړ برابر وو. امریکا په تروریست سازمان باندې بندیزونه لګول وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د خزانه وزارت د اپریل د میاشتې په 13 نیټه د دې لپاره د 250 کسانو مرکزونو باندې بندیزونه ولګول چې د ناظم سعید احمد د ګټې لپاره د تنخوا ورکولو د لګولو او د نغدو پیسو رسول قیمتي غمی هنري شیان تجملي شیان د ناظم سعید احمد د ګټې لپاره رسوي. د یو لبنانی دی چې هنري شیان جمع کوي او د الماسو دلال دی. ناظم سعید احمد د کورنۍ د غړو ملګرو او شرکتونو د یوې نړیوالې شبکې مشري کوي چې د الماسو قیمتي غمیو او هنري مارکیټونه استثماروي چې تجملي شیان لاسته راوړي. دغه شبکه د قانوني او غیر قانوني دواړو وسیلو نه کار اخلي چې د جعلي انجینرۍ په شهادتنامو کې ګډون کوونکي شامل کې ځکه نو احمد ته اجازه ورکوي چې د الماسو قیمتونه او مالیه تنظیم کړي وی پلوری یا په درسته نړۍ کې د کورونو او دالی زنو لنامله د تجملو شنو هنري کارونو لوړ قیمتونه ټاکي. دغه شبکه د بندیزونو له لارې د دارنګ تجملو شیانو د واردولو لپاره قیمتونه راکموي او په پرله پسې توګه بې د ټاکل شوي مالیه او ګمرکي محصول نه دغه شتمني لبنان ته داخلیږي. په مهمو کسانو باندې چې بندیزونه لګول شوي دي په هغوی کې د ناظم سعید احمد زی فراز احمد هم شامل دی چې په جنوبي افریقا کې د خپل پلار ډېرې تجارتي چارې سنبالوي. د ناظم سعید احمد لور هند احمد د خپل پلار په وکالت په معاملو کې منځګړیتوب کوي او په بل نامه کولو کې مرسته کوي چې د ده سره مرسته وکړي چې له بندیزونه وتختي او د امریکایي له شرکتونه هنري کار وپلوري. د ده او خیر رامي بکر چې د لبنان او انګولا په ډیرو شرکتونو کې د ناظم سعید احمد لپاره د واسطازي په حیث کار کوي. د ده میرمن ریما بکر له امریکا بهرنۍ هنري دالیزونه د هنري شیانو د میلیونو ډالرو د واردولو حملو نقل او لوجستیک اداره کوي او د ده سره مرسته کوي چې د امریکایي بندیزونو بشپړ تفصیلات لاسته راوړي. د تروریزم او مالی استخباراتو لپاره د خزانه د وزارت مرستیال برنلسن وویل هغه کسان چې په دغه شبکه کې لاس لري د شرکتونو او جعلي پلانونو د پټول نه کار اخلي چې په مالی انتقال کې د ناظم سعید احمد رول پټ کړي. د تجملو شیانو د مارکیټ برخوال باید دغه بالقوه تکتیکونو او پلانونو ته متوجه وي چې تروریستي تمویل کوونکو د ناقانونه پیسو کاروبارانو او له بندیزونو تښتېدونکو ته اجازه ورکوي چې د تجملو شیانو د اخیستلو او پلورلو لارې غیر قانوني اجرات پاک او پرمینځي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.